وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلای کوم. اور چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون د کانګرس په یو استمایا غونډه کې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژي دفاع وکړه. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې خلومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
د کندهار د دریمې امنیتي حوزې سیمه کې درې پولیس په یو وسلواله حمله کې وژل شوی دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کډوالو د تدریجي راتګ پر پلان کار پیل کړی دی. او د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي متحده ایالات به په راتلونکو ورځو کې د شمالي کوریا پر وړاندې تر ټولو سخت او ځپونکي اقتصادي بندیزونه اعلان کړي. د خبرونو تفصیل. د کندهار د دریمې امنیتي حوزې سیمه کې درې پولیس په یو وسلواله حمله کې وژل شوی دي. یوې باوري امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه درې پولیس نن سهار مال وژل شو چې په تلاشي بوخت ول. حمله کوونکي چې په موټر سایکل سپاره وو له سیمې تښتېدلی دي. د تر اوسه د یادې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. څو ورځې وړاندې هم د دوهمې امنیتي حوزې په سیمه کې درې تنه د نامعلوم وسلوالو لخوا ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو تجهیز به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خورا اغېزمن وي. د دغه وزارت وایي دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل
چې هر څومره د افغانستان وسلوال پوځ تقویه کېږي په هماغه اندازه باندې دلته تروریزم سره په مبارزه کې موږ قوت اخلو، تروریزم کمزوری کېږي.
دفاع وزارت دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پنټاګون په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لګښت 45 میلیارد ډالر ښودلی دی. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي پر یو پلان کار پیل کړی چې له مخې به یې افغان کډوال په تدریجي ډول خپل هیواد ته راستنه سي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل
پلان دوه برخې لري. بشري یا عاجل مرستې دي چې پکې دوی ته د زده کړو د زمینو برابرول، د کارموندنې، د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو مسله ده، دوی د سرپناه مسله ده.
نوموړي همدارنګ ویل د مهالویش تر ټاکلو او د رستنېدو د منظم بهیر پر لارو چارو د غور او خبرو لپاره روانه میلادي میاشت یو پاکستاني پلاوی کابل ته راځي. د وخت په پاکستان کې چې باندې 2 میلیونه افغان کډوال میشته. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي متحده ایالات به په راتلونکو ورځو کې د شمالي کوریا پر وړاندې تر ټولو سخت او ځپونکي اقتصادي بندیزونه اعلان کړي. پنس د ایلان نن د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره تر خبرو وروسته وکړ. نوموړی چې په جنوبي کوریا کې د 2013 کال د پیونګ چانګ ژمنی اولمپیک لوبو په افتتاحیه مراسمو کې د امریکایي پلاوي مشري کوي ویلي چې متحده ایالات به ډېر ژر دغه سخت اقتصادي بندیزونه اعلان او تر هغو به د شمالي کوریا منځوي کېدو ته دوام ورکړي څو دغه هیواد د تل لپاره د پلاتومیا او بالستیک توغندې پروګرامونه بند کړي. امریکایي چارواکو ویلي تمه ده دغه نوې اقتصادي بندیزونه د پیونګ چانګ لوبو تر نتایجو د مخه ولګول سي. دغه لوبي د فبروري پر 9 پیلېږي او د دې میاشتې تر وروستۍ پورې دوام کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر په پام کې لري د فبروري پر 8 یعنی سبا د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جی ان سره وګوري. مایک پنس د دغه ژمني اولمپیک مراسمو پر مهال د شمالي کوریا له چارواکو سره لیدل نه دی رد کړي او خبريالانو ته ویلي او به ګورو چې څه کېږي. په یو بل خبر کې راغلی چې د شمالي کوریا د شاوخوا 200 کسانو پلاوی نن پیونګ چانګ اولمپیک لوبو کې د ګډون په هدف له جنوبي کوریا سره له پوځي پولې تیر شو. د جنوبي کوریا چارواکي وایي دا د شمالي کوریا د 200 کسیز پلاوی یوه برخه ده چې د دغه هیواد د سپورت وزیر کیم ایل ګوک یې مشري کوي. شمالي کوریا له وړاندې 46 کسیز پلاوی لیږلی و چې په هغو کې 22 لوبغاړي شامل دي. د سوریه پوځ وایي اسرائیلي جنگي الوتکو د لبنان هوایي حریم څخه په استفادې راکټونه ویشتلي او د دمشق ته څیرمه په یوه لرې پرته سیمه کې یو پوځي هدف په نښه کړی دی. د سوریه دولتي تلویزیون کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي خو دا یې د اسرائیل یو نوی یرغل بللی دی. اسرائیلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د تر یوې میاشتې په کمه موده کې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د پوځ له لورې پر اسرائیلو دوهم تور دی چې لګول کیږي. اسرائیلو د سوریه په اوه کلنې کورنۍ جګړې کې څو ځلې په سوریه کې دننه هوایي حمله کړی دي او ویلي دي چې په دغو بریدونو کې د وسلو هغه مشکوک کاروانونه په نښه کړی چې په سوریه کې د لبنان د حزب الله ځواکونو د تجهیز لپاره لیږدول کېدلې. د نن ورځې برید یوه ورځ وروسته له هغه سوی چې د ملګرو ملتونو د جنګي جنایتو څېړونکو ویلي چې دوی د هغو راپورونو په اړه پلټنه کوي چې دا کېږي په سوریه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ملکي وګړو پر وړاندې د کیمیا وسلې بریدونه سوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له پینټاګون څخه غوښتي چې په واشنگټن کې د 2013 کال په اوږدو کې یو لوی پوځي پریډ پلان کړي څو د امریکا پوځي طاقت ولمنځي. د دې پلان په اړه تر دې وړاندې د فبروري پر 6 د واشنگټن پوست لخوا راپور ورکړل شوی و او وروسته د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز تایید کړ. ټرمپ د جنوري 4 له لوړ پوړو پوځي چارواکو سره د لیدو پر مهال دا وړاندیز کړی دی. واشنگټن پوست لیکلي ولسمشر ټرمپ غواړي په روان میلادي کال کې یو پراخ پوځي پریډ ترسره شي خو دقیقه نېټه دیموکراتانو دا پلان د شمالي کوریا او چین د رژیمونو لخوا د قدرت شودلو ننداره سره مقایسه کړ. د امریکا متحده ایالات اصولا د پوځي قدرت شودلو ننداره نه مني. د خبرونو پای.
خبرنامه له ازادي رادیو او اوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو پرون د کانګرس په یو استمه غونډه کې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ دفاع وکړه. د افغانستان دفاع وزارت هم نوې ستراتیژي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړې د بریالیتوب لپاره مهمه بولي.
څومره چې په پاکستان فشار وارېږي او یا په هوایي بریدونو کې ایالات متحده امریکا زموږ سره مرسته کوي په هماغه اندازه باندې تروریزم کمزوری کیږي او له منځه ځي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د پولیسو په سکتور کې د اصلاحاتو په ترڅ کې نن د کابل د امنیتي حوزو د امیرانو او مرستیالانو د پوستونو لپاره ازموینه واخیسته. د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې وزیرستاني کډوال شکایت کوي چې څوک ورسره مرستې نه کوي.
دا درې څلور پنځه میاشتې کېږي چې د افغانستان حکومت هېڅ مرسته نه وکړله او ماشومانو او سړو د هېڅ ترتیب نشته.
د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د اساسي بشري حقوقو په اونیز پروګرام کې مدازل د تعلیم او تربیه د حق موضوع چړلې او د ژوند په شیبو کې به واوري چې ماشومان ته د میندو سندرې د هغوی په شخصیت څومره اغیز لري. ازادي رادیو اوري د خبرونه لومړی موضوع اخلو. د امریکا د کانګرس په سنا جرګه کې پرون د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ پر ستراتیژي بحث وشو. ځینو سناتورانو د ستراتیژي پر بری شک څرګند کړ خو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د ستراتیژي دفاع وکړه. د دوی په نظر په ستراتیژي کې افغانستان د پوځیانو د وتلو لپاره د محل ویش نه ټاکنه مهم ټکی ګڼل کیږي. اسمت سروان د دې بحث تفصیل اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د سنا جرګې دیموکراتو او جمهوری پالو غړو د سه شنبه پر ورځ د پښتنه مطرح کړ چې آیا په افغانستان کې د ډونالد ټرمپ ستراتیژي به د امریکا د تاریخ د تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. امریکایي چارواکي اټکل کوي چې پر دې جګړې اوس امریکا د کال 15 بلیارد ډالر لګوي. ولسمشر ټرمپ د اگست میاشتې په وروستیو کې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي له اوږدو مشورو وروسته اعلان کړه. پر دې ستراتیژۍ د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په لومړنۍ استماعي غونډه کې سناتورانو د پینټاګون له چارواکو سره په خبرو کې اندېښنه ښکاره کړه چې هغه به د سولې خبرو ته د طالبانو په حاضرولو کې بریالی نشي. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس جمهوری پال سناتور باب کراکر د ټرمپ ستراتیژي د اوباما تر هغې شو بلله. ویل چې دا یوه زماني قید نه لري. پر پاکستان د افغان طالبانو د ملاتړ د بس کولو په خاطر فشار راولي او سیمه ایزه همکاري پکې شامل ده. خو د وویل چې د کانګرس غړي غواړي په دې وپوهیږي چې څه وخت به افغانستان دې پړاو ته رسول کیږي چې د لویدیځ او نورو هیوادونو له ملاتړه پرته په خپلو پښو ودرېږي. سناتور کریس کونز وویل فکر کوم چې له افغانستان د وتلو یو ښکار لار نه ټاکل شوی او زه اندېښنه لرم چې طالبان به دې ته انتظار واسي چې مشکل وزو او په نتیجه کې به زما د عمر تر پایه زموږ پوځیان هلته پاتې وي. جمهوریپال سناتور رن پاول وویل د ترامپ د پلان پر اساس په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 15,000 ته رسول کیږي، حال دا چې د اوباما حکومت ونتوانېده چې په 100,000 سرتیرو طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جان سولیفن او د آسیا او پاسیفیک د چارو مرستیال راندل شریفر د نوې ستراتیژۍ دفاع وکړه. ویل چې دا ستراتیژي د اوباما د ستراتیژۍ په شان د کوم ټاکلي مهالویش پر اساس نه ده، بلکې عملی پرمختګ ته پام لري. ښاغلی سولیفن وویل موږ داسې پالیسی لرو چې پرې باوري یو.
The United States is committed to doing our part to reduce tensions.
The America متحده ایالاتونه شمن دي چې په سیمه کې د ترنګلتیا د کمول لپاره خپل برخه رول په داسې توګه تر سره کړی چې د پاکستان پر ځای اندېښنو ته پکې پام شوی بي. خو باید روښانه وایو چې موږ د نړۍ په هر ګوټ کې چې وي د هر هیواد لخوا د بل هیواد په خلاف د ترهګرۍ د کارولو مخالف یو. پر وصولو ولاړ نړیوال سیستم کې د ترهګرو کارول ځای نه لري.
سولیفان وویل پاکستان د امریکا د نږدې $2 میلیارد مرستې له ځنډېدو سره سره په خپله خاوره کې د طالبانو او نورو سختریزو د پناه ځایونو د بندولو لپاره د ټرمپ غوښتنې ته مثبت ځواب نه وایي. د وویل امریکا به هغه مهال پاکستان ته د مرستو بیرته ورکول پیل کړي چې پاکستان د امریکا غوښتنې عملي کړي. د تاکید وکاو چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي طالبان به بریالي شي او ممکن القاعده ته پناه ورکړي، او بیا د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 په شان پر امریکا بریدونه وکړي. نه سولیفن او نه هم شریفر په افغانستان کې د جنگیدونکو یاغیانو د تخمینی شمیر یادونه وکړه، او نه یې په دې باب څه وویل چې څومره یې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته تیار دي. دوی د نوې ستراتیژۍ دقیق لګښت هم په ډاګه نه کړ، خو اټکل یې وکړ چې د افغانستان جګړه اوس د امریکا لپاره د کال په 15 میلیارد ډالر تمامی شي.
دغه ورځ د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د روانې جګړې د پیاوړي کېدو لپاره مهمه ده چې افغان ځواکونه ښه مجهز او پر پاکستان هم فشارونه زیات شي. دغه څرګندونې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیلي ازادي راډیو ته وروسته له هغې وکړې چې د امریکا دفاع وزارت چارواکو پرون د امریکا د کانګرس یوې استماعي غونډې ته وویل چې د روان 2013 میلادي کال لپاره یې د افغانستان جګړې ته 45 میلیارد ډالر بودیجه ځانګړې کړې چې 15 میلیارډ د افغان ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره بېله شوره. په دې اړه نور حال د اکرم الله اکرم پرپور کې
وروسته له هغې چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د جګړې لپاره په روان 2013 میلادي کال کې د هغه هیواد د سنا مجلس د نړیوالو اړیکو کمیټې ته د 45 میلیارد ډالرو بودیجی وړاندیز وکړ، د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې اقدام اغیز به د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې خورا اغیزمن وي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل څومره چې افغان ځواکونه تجهیزیږي په هماغه اندازه د تروریزم په وړاندې د ښې مبارزې او د لمنځه وړلو امکانات هم ډیریږي.
چهار څومره د افغانستان وسلوال پوست تقویه کیږي په هماغه اندازه باندې دلته تروریزم سره په مبارزه کې موږ قوت اخلو، تروریزم کمزوري کیږي. او څومره چې په پاکستان فشار وارېږي او یا په هوایي بریدونو کې ایالات متحده امریکا سره مرسته کوي په هماغه اندازه باندې تروریزم کمزوري کیږي او لمنځه ځي.
د هیل پونوم د امریکایي ورسپانې د راپور پر بنسټ د امریکا دفاع وزارت دغه هیواد د سنا مجلس د نړیوالو اړیکو کمیټې ته په روان 2013 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لپاره د 45 میلیارد ډالرو بودیجی وړاندیز کړی دی. ورسپانې د آسیا او پاسیفیک په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال رینډر شریور له قوله ویلي چې د دې پیسو 14 میلیارد به په افغانستان کې په امریکایي ځواکونو، 15 میلیارد پر افغان ځواکونو، 70 میلیونه په افغانستان کې په اقتصادي پرمختګ او پاتې نورې به د لوجستیک په برخو کې ولګول شي. په افغانستان په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې تر وروستیو خونړیو بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي فکر نه کوي چې د امریکا متحده ایالات د اوسمهال له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره چمتو وي. ولسمشر ټرمپ څو ورځې وړاندې په واشنگټن کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غړو سره په کتنه کې ویلي امریکا چې د کوم ماموریت لپاره په افغانستان کې د هغه به بشپړوي او دا ورتیا پکې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي امریکا د افغانستان د جګړې په برخه کې د نورو برخو په پرتله د افغان ځواکونو تجهیز ته باید ډیر پام واړوي.
که چیرې دغه پیسې اقل د نیمایي سرمایه ګذاري یا پانګه اچونه زموږ په داخلي امنیتي ارګانونو باندې وشي، زه فکر کوم دا ډیره ګټه نه یوازې زموږ حکومت او افغان ملت ته رسیږي، دا دیر کمک به وشی ناتو سره امریکا سره د غوی په ځای چې دوی خپل مصرف به ځای لګي یا دوی طرفات ورکړي دغه پیسې مونږ ته راکړي زمونږ حکومت د لارې مصرف کړي زه فکر کوم دا ډېر مؤثر تمام شي.
ښاغلی عرفان وویل په تیرو 18 کلونو کې امریکا په افغانستان کې ډېرې پیسې مصرف کړي خو نتیجه یې ښه نه وه. دی وایي امریکا ته پکار ده چې د افغان ځانګړو او هوایي ځواکونو تجهیز ته ډېر پام واړوي ځکه په خبره یې دا کار د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې اغېزمن رول لوبولی شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د پراخو اصلاحاتو په ترڅ کې نن د کابل ښار د 14 امنیتي حوزو د آمرینو او مرستیالانو د بستونو لپاره د له شاوخوا 400 کسانو څخه ازموینه واخیستل شوه. د دغې ازموینې د پیل مراسمو ته په وینا کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک وویل چې دغه ازموینه په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو د لړۍ یوه برخه ده چې هغه به نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. وصل وصال نور تفصیل.
په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو عملی لړۍ د کابل ښار د 14 امنیتي حوزو د امیرینو او اداري مرستیالانو د بستونو لپاره د سبند 400 کسانو نه د ازموینې په خستلو سره پیل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې د دغې ازموینې د پیل مراسمو ته په خبرو کې وویل چې د اصلاحاتو دغه عملی لړۍ به ډېر ژر نورو ولایتونو کې هم پیل شي. خغل برمک وایي هغه کسان چې په دغه ازموینه کې بریالي کیږي ورته درې میاشتې وخت ورکول کیږي چې د امنیت په برخه کې خپله وړتیا ثابته کړي. دی وایي زموږ نننی پروګرام د هغو بنسټیزو اصلاحاتو یو برخه ده چې موږ تل پرې ټینګار کړی. دا یوازې تیوري نه وه، نن دا د خپل عملي کار مو د کابل ښار د حوزو له رهبرۍ نه پیل کړ. کوم کسان چې بریالي کیږي درې میاشتې وخت لري څو ځانونه ثابت کړي چې دوی د کار خلک دي. خغل برمک وایي په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو لړۍ به له هر ډول مداخلو او فساد نه پاک وي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د کابل ښار د امنیتي حوزو د امیرینو او اداري مرستیالانو د بستونو لپاره ازموینه په دوو پړاوونو کې په تحریري او تقریري بڼه اخیستل کیږي. په دغه ازموینه کې چې د ګډونوالو شمېر له 400 تنو اوړي، په کې د کابل ښار د امنیتي حوزو برحال امیرینو او نورو کارکوونکو ته هم د ازموینې ورکولو چانس ورکړل شوی چې له دې ډلې به یوازې 6 کسان بریالي لنیږي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په ناسته کې په حکومت کې د کورنیو چارو وزارت د فساد زړه بللی و. ولسمشر ژمنه کړې وه چې له دې وروسته به د کورنیو چارو په وزارت کې ګمارنې د واسطو پر اساس نه ترسره کیږي. په ورته وخت کې د دغې ازموینې یو شمېر ګډونوال وایي ډاډه دي چې د ازموینې بهیر به شفاف او حق به حقدار ته وسپارل شي. له دې ډلې سمونمل محمد نواب وایي
دغه پروسه چې دوی په لاره اچولي چې ما مخکې مې امتحان ورکړی وو، واقعا شفافه پروسه دا دې کې نه واسطه شته، نه وسیله شته، نه پکې څوک د مشرانو سیاسیونو د خوا معرفي کېدای شي. هر سړی کوي شي چې لسانس وسي یا ماسټر وسي یا هغوی کوي چې دلته اشتراک وکړي او په دې برنامه کې امتحان ورکړي.
خو له دې ټولو سره سره د امنیتي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي تر کومه چې یو قوي مرکزي حکومت رامنځته نه شي او حکومت د خلکو اعتماد خپل نه کړي، په داشان طرحو او بدلونونو د هیواد په امنیتي وضعیت کې ښهوالی نه شي راتلی. د ده په خبره اوس هم په کورنیو چارو وزارت او یو شمېر نورو ارګانونو کې خلک د واسطو پیسو په بدل کې مقرریږي او په کارپوه خلکو ته د کار کولو موقع نه ورکول کیږي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اوري. په ایران او پاکستان کې پر افغان کډوالو د وروستو فشارونو په ترڅ کې د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت د یو نوي پلان خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکو نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه پلان له مخې به د یو کال په ترڅ کې یو زیات شمېر افغان کډوال په ابرومندانه توګه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. جزئیات یې د رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وای 15 وزارتونه ولس خپلواکي ادارې له نړیوالو همکارانو سره د کډوالو په اړیکه میسون کې په یو پلان کار کوي چې لمخې به افغان کډوال په تدریجي ډول خپل هیواد ته استانه شي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکر حافظ احمد میاخیل د چهارشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل دغه پلان دوه برخې لري چې وایي د بشري او بیړنیو مرستو او بل برخې د پراختیايي پروګرامونو ده.
پلان دوه برخې لري. لومړی
بشری یا عاجل مرستې دي چې د راستنیدنې پر مهال راستنیدونکو کډوالو سره دغه مرستې ترسره کیږي. انکشافي برنامې دي چې په دغه پلان کې په پام کې نیول شوي چې په ده کې دوی ته د زده کړو د زمینو برابرول، د کارموندنې، د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مسله ده، دوی د سرپناه مسله ده.
ښاغلی میاخیل وای د مهالویش د ټاکلو او د راستنیدنې د منظم بهیر پر لارو چارو د غور او خبرو لپاره روانه میلادي میاشت یو پاکستانی پلاوی هم کابل ته راځي. دا وخت په پاکستان کې څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال میشت دي چې له دې ډلې 1.2 میلیونه یې له پخوا رجستر سوي کډوال او 1 لک نوي رجستر سوي کډوال دي چې له تیرو شاوخوا 1.5 کلونو راهیسې په هغه هیواد کې اوسیږي. په داسې حال کې چې د پاکستان کابینې د افغان کډوالو لپاره په هغه هیواد کې د پاتې کېدو زړه نیټه د 2 نورو میاشتو لپاره هم وغځوله. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان سره د اصولو له مخې د کډوالو پر داوطلبانه راتګ توافق لري. مخکې تر دې د جنوري میاشتې 1.5 په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو وروستۍ نیټه ټاکل سوې وه. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر مرستیال وایي د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې 1 نیټه به په خپله خوښه د افغان کډوالو د ستنېدنې بهیر پیل سي. زردشت شمس ازادي راډیو ته وویل کله پلان سره سم راستنېدونکو کډوالو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې سي، ممکن هغه کډوال چې په پاکستان کې کاروبار لري هم په خپله خوښه خپل هیواد استانه سي.
کډوال ته موږ دغه زمینی برابرې کو، امید دی چې کافي اندازه کډوال په داوطلبه توګه خپل وطن ته تلو ته آماده دي. یو برخه کډوال بیا دا دي چې هغوی دلته کاروبارونه لري، سرمایه لري، نو هغوی به اوضاع څاري او که موږ ته داسې زمینې برابرې کړو چې هغوی تشویق کړو چې ستاسو سرمایه به هم په مسونه توګه خپل هیواد ته لاړ شي او هلته هم ته داسې یو زمینه برابره شي چې دوی لا ډېره هغه د خپل سرمایو نه استفاده وکړي، نو ممکن چې هغې هم تشویق شي.
ښاغلی شمسوای په خوښه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدنې اراده پیاوړې سوي او د نوموړي په خبره ممکن د تیر میلادي کال په پرتله روان کال په بیرته ستنېدنه کې د پام وړ زیاتوالی راسي. د یو شمېر افغان چارواکو په خبره پاکستاني لوري ته له خپل هیواد د افغان کډوالو ایستلو مسله په افغان حکومت د سیاسي فشار په توګه کارولې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني څه موده مخکې کابل کې وی غونډې ته وویل افغانستان تر هغه مهاله بشپړ نه دی تر کومه چې کډوالي خپل هیواد ته نوي راستانه سوي.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستان کډوال بیا شکایت کوي چې د 2 میاشتې هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي چې له کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د پکتیکا چارواکي هم د کډوالو دغه ستونزه مني خو وایي چې 2 میاشتې مخکې دغو کډوالو ته لیږدیدونکې مرستې په غزنی کې وسلوالو طالبانو وګرځولې چې له هغه وروسته مرستندویه ادارې مرستو ته زړه نه ښه کوي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الخیل پرې راپورټ لري.
د پکتیکا د برمل په سرحدي ولسوالۍ کې یو شمېر میشت وزیرستاني کډوال وایي چې له 2 میاشتو راهیسې دوی ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې نه دي ورکړل شوي. دوی زیاتوي د پکتیکا ژمی د ډېرو سیمو په پرتله سوړ دی، خو دوی نه سمې خیمې لري، نه ورته د اړتیا په اندازه لرګي ورکړل شوي او له 2 میاشتو د خوراکي توکو مرسته هم پرې بند شوې ده. د پکتیکا د برمل له ولسوالۍ څخه د رحمت شاه په نوم وزیرستاني کډوال ازادۍ راډیو ته د تلیفون پر لیک وویل چې دا څلور 5 میاشتې ورسره مرستې نه دي شوي.
چې موږ سره دا 3-4-5 میاشتې کېږي چې د افغانستان حکومت هېڅ مرسته نه وکړله، او ماشومانو او سړو د هېڅ شي ترتیب نشته، او د غالې د وقار هر څه شي ترتیب ختم کړی دی. یوه نیمه میاشت مخکې یې لرګي وړي وي، او دا لرګي چاته ورکول یومانو او چاته یې 3000 روپۍ ورکولې، او چې پښتنه مې وکړله چې دا 1000 روپۍ توسته راغلی وې، او د دغه په مقابله کې توسته یې 3000 روپۍ درکړلې او یو مانی لرګي خالي درکول.
د پکتیکا په برمل کې یو بل تن کډوال هم ورته ستونزه یادوي او وایي
تر علي مې نوم دی، سیمې ډېر په تکلیف یې سوړه دی، نه خیمیر درې میشای نه سینا غلار درې می.
د اسمت الله په نوم د شوال اوسیدونکو چې په برمل کې کډوال دی وایي دوی ته د 2 میاشتې نه غله راغلي او نه نورې مرستې ورسره شوې دي او په لاملي هم نه پوهیږي.
نه دوړه راغلی دو، نه بل سامان در غلای دای سوړه دای میر دغه غای متاثرینی شمالي وزیرستان میشته، نه سامان دینار وری دغه چې څه دو.
بلخوا د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایی په بیرمل کې میشت وزیرستانیو کډوالو سره مرسته کیږي او ښه بیلګه یې هغوی ته د ژمنیو مرستو په لړ کې د زرګونو خیمو، زرګونو کمپلو او د زرګونو پټوګانو تر څنګ د سوانګ لرګي ول چې په دې وروستیو کې هغوی ته ویشل شوي دي. الیاس وحدت زیاتوي کډوالو سره د خوراکي توکو د مرستو په باب د وزیرستانیو کډوالو په شان ځایي اداره هم راضي نه ده. نوموړي یې لامل دا وښود چې څه موده مخکې وسلوالو طالبانو د غزنی په شلګر ولسوالۍ کې د کډوالو لپاره خوراکي توکي ځان ته وګرځول، ګاډي یې خوشې کړل خو خوراکي توکي یې دوی ته ورنه کړل. نو له همدې کبله مرستندوی ادارو خپلې مرستې وځنډولې. د پکتیکا والي وویل
خوشو 15 کورنۍ دي په اوبسي شکل دوی سره مرستې کیږي. د ځنډیدلو مرستو لپاره موږ د مربوطه ادارو سره په تماس کې یو هر څومره زر چې کېدلی شي
په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا د 2014 کال د جون په نیمایي کې د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د یاد هیواد یو شمېر سیمو په شان د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ته هم زرګونه کورنۍ راکړه شوې دي. که څه هم په څو پړاوونو کې یو شمېر کړي خپلو سیمو ته بیرته ستنې شوي، خو لا هم د پاکستان د پوځ لخوا خپلو سیمو ته د وزیرستانیو کډوالو بشپړې ستنېدنې ته اجازه نه ده ورکړل شوې.
د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د میشتو وزیرستاني کډوالو د ستونزو په باب مو واورېدل. او اوس به اسمت څاروان ته خوښ شو چې فیسبوک څه ډول بدلون راوستی.
وروسته له دې چې فیسبوک د جنوري په میاشت کې یو لړ تغییرات راوستل، د دې ټولنیزې شبکې کارونکي په دې ویبپاڼه کې تر پخوا لږ وخت تېروي. د ویډیو د ښکارولو، د وخت د لنډولو په شان اقداماتو په دې شبکه کې د خلکو د وخت تېرولو اندازه په سلو کې 15 کړې. په بله شبه اوس فیسبوک د ورځې 50 میلیون ساعته لږ لیدل کېږي. خو فیسبوک وایي چې له دې سره سره چې اوس په فیسبوک کې خلک تر پخوا لږ وخت تېروي، نتیجې تر توقع ښې دي. د فیسبوک اجرایي رئیس مارک زوکربرګ وایي لومړیتوب یې دې ته ورکړی چې د فیسبوک کارونکي له دې شبکې څخه په استفادې په خپل منځ کې شخصي خبرو اترو ته وهڅوي. د همداراز ویل له یو بل سره د خلکو له ارتباطاتو او تماسونو سره مرسته تر دې مهمه ده چې دوی زیات وخت په فیسبوک کې تیر کړي. په تیره جنوري میاشت کې فیسبوک وویل چې د خبرونو په پرتله به هغو پوستونو ته لومړیتوب ورکړي چې د کورنیو او دوستانو ترمنځ وي. د شبکې د غرض ویلي چې رسمي او خبري مطالبو ته به موقع نه ورکوي چې تر ډیرو خلکو پورې ورسیږي. فیسبوک د اعلانونو له درکه ډېری پیسې ګټي. د دې ویبپاڼې د مسؤلانو په وینا له دې درکه یې تیر کال عواید په سلو کې 40 زیات شول او 40 میلیارد ډالرو ته ورسېدل.
ستاسو له پیغامونو
ہلو السلام علیکم زما مدد سیمان خیل غزنی خبر کوم اول آزادی رادیو کارکون کی ته ټولو ته سلام علیکم باب لو سلام ولی په دا غزنی کې دا کلینیک دی چې دا زنانه ورسی یو دانه واکسین ورکوي نور نه ګولې ورکوي نه سی ورکوي دا ټول کلینیکان دی په کندهار کې مو ورکلو وادر دی کلینیک کې هم ګولې ورکولې هم هر شی ورکول دي څه یو بل شی دغه څه ورته کټي واکسین سنانو زنانه ته ورته نور شی نه ورکوي. آزادی راځي چې مننه کوم چې دا دما پیغام نه شریکي. والسلام.
ہلو السلام علیکم محمد رادیو ټول کارکون کو ته سلام نو وړاندې کوم. حالی ما د کډار نه خبرې کوم. دا غلطه د پولیو یو نوی ویروس چې ماشوم باندې خور شوی دی او سب شوی دی، ولې د پولیو کارکون کې دغه رپورټ نه ورکوي؟ دغه پیښه د نړۍ ولسوالۍ د دوکلام په کلي کې پیښه شوې ده. السلام.
ہلو السلام علیکم آزادی رادیو خدمت دار رحیل ہم تو کو چې د کندهار مالولینو ته په چون کې د مالولینو په اکلا باندې تای د وزارت چې مالولینو د وزارت څخه د معلومات او کې د تنخواه ولې پر وخت نور کول کېدو کوم د بیرته مشکلات کې څوک وسترګو نه ویني، څوک لاسونه نه ویني، څوک پښې نه لري، څوک یې مشکلات نه اوري. موږ څنګه ستاسو څخه دا هیله ده چې تاسو زموږ په تشویشاتو زموږ مشکلاتو ته لاسرسی وکړئ. مننه. آزادي رادیو سلام
علیکم. ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی، دا د آزادي رادیو دریځ نه دی. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پرېښي وو کور مو ودان پیغامونه تل راستوي خو تل د شکایتونو په بڼه وي. هیله ده چې د مهمو موضوعاتو چې راپورونه د ازادي راډیو له لارې اکثرا اوري په دې اړه هم لنډ نظر سره شریک کړئ. موږ هرو مرو درته خبرو د افغانستان پر مختلفو مهمو موضوعاتو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د اساسي بشري حقونو په دې پروګرام کې مو د تعلیم و تربیې د حق موضوع څېړلې او د ژوند په شیبو کې مو هم دا موضوع څېړلې چې ماشومانو ته د میندو سندرې د ماشومانو په شخصیت څومره اغېز لرلی شي. خو مخکې له دې چې د دواړو اونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، فریبا ظاهر یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د کندهار د دریمې امنیتي حوزې سیمه کې درې پولیس په یوه وسله والا حمله کې نن وژل شوي دي. یوې باوري امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه درې پولیس نن سهار هغه مال وژل شول چې په تلاشۍ بوخت ول. حمله کوونکي له سیمې څخه تښتېدلي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان دفاع وزارت وای د افغان ځواکونو تجهیز به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خورا اغیزمن وي. دغه څرګندونې داسې مهال شوي چې پنټاګون په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لګښت 45 میلیارده ډالر ښودلی دی. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وای پر یو پلان کار پیل کړی چې له مخې به افغان کډوال په تدریجي ډول له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته راستنه سي. دغه وزارت چارواکي وایي چې د محلویش د ټاکلو او د راستنیدو د منظم بهیر پر لارو چارو د خبرو لپاره روانه میلادي میاشت او پاکستانی پلاوی کابل ته راځي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي متحده ایالات به په راتلونکو ورځو کې د شمالي کوریا پر وړاندې تر ټولو سخت او ځپونکي اقتصادي بندیزونه اعلان کړي. پنس د اعلان نن د جاپان له صدر اعظم شینزو آبه سره تر خبرو وروسته وکړ. د شمالي کوریا د شاوخوا 200 کسانو پلاوی نن په پیونګچانګ اولمپیک لوبو کې د ګډون په هدف له جنوبي کوریا سره له پوځي پولې تیر سو. د سوریه پوځ وایي اسرائیلي جنگي الوتکو د لبنان هوایي حریم څخه په استفادې راکټونه ویشتلې او د مشق ته څیرمه په یوه لرې پرته سیمه کې یو پوځي هدف په نښه کړی دی. اسرائیلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پنټاګون څخه غوښتي چې په واشنگټن کې د 2013 کال په اوږدو کې یو لوی پوځي پریډ پلان کړي سو د امریکا پوځي طاقت ولمانځي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو خدمتونو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی شئ. خدمتونو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د تعلیم او تربیه د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک میسون د کابل د سیمایز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاست.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه ونې کې هلي د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مننه ګروال صاحب. کابریتونکو ته د ماشومانو د شوونی او روزنی د حق وړه معلومات ورکړي.
باید وایو چې د ماشومانو د روزنی او شوونی حق د ماشومانو له اساسي او بشري حقونو نه شمیرل کیږي او دوی حق لري چې په هر ټولنه کې ژوند کوي له دې حق نه مستفید شي او برخمن شي له دې حق نه، ځکه چې دا حق د ټولنې د آبادۍ اساسي او بنیادی خښتونه شمیرل کیږي. باید وایو چې نه تنها صرف ښوونه او روزنه ډیره زیاته مهمه ده، بلکې باید سالمه ښوونه او روزنه موږ په خپل ټولنه کې ولرو، ځکه چې سالمه روزنه او ټولنه د په هر ټولنه کې د تلپاتې توسیع د اساسي معیارونو څخه شمیرل کیږي او دا یو ډیر مستقیم ارتباط لري د افرادو د ژوند د لوړتیا او د هغوی د ژوند د لوړتیا د کچې سره. یعنی په هر څومره چې زموږ ښوونه او روزنه معیاري وي په یوه ټولنه کې، په هماغه اساس هغه ټولنه ډېر زیات پیشرفت او پیشرفت کوی سي په خپلو ټولو چارو کې. یعنې د هغې ټولنې هغه افراد د ژوند په ټولو چارو کې کوی سي چې پیشرفت ولري. او برعکس که زموږ روزنه او ښوونه سالمه او معیاري نه وي، د هغه جامعه په هماغه کچه باندې پسرفته کیږي او د مخ پر شا باندې ځي.
ګروال صاحب، په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې بهیر څه ډول روان دی؟
باید وایو چې د ښوونې او روزنې بهیر په افغانستان کې په دې وروستیو کې له نیکه مرغه ډېر ښه شوی دی. یعنی اوس زموږ اکثریت ډېری ماشومان کوی سي چې مکتبونو ته ولاړ سي، او زموږ اکثریت مکتبونه معیاري تعمیرونه لري چې ماشومان په اسانه توګه کوی سي چې په هغه کې خپل درسونه ووایي. اما د هغې تر څنګ باندې بعضې مشکلات هم زموږ مکتبونه لري، چې مثلا زموږ مکتبونو کې معیاري او ستاندرد کتابونه او درسي مواد اوس هم نشته دي. اکثریت مکتبونو کې د څښاک صحي اوبونه پیدا کیږي، یا هم اکثریتو مکتبونو کې ماشومان تشنابونو ته لاسرسی نه لري، او یا هم دا چې د ماشومانو صحي حالت ته ډېر زیات توجه نه کیږي، رواني حالت ته، رواني او فزیکي حالت ته توجه نه کیږي. یعنی په هر صنف کې مثلا که موږ په نظر کې ونیسو، شاګردان دومره زیات وي چې استادان نسي کوی په اسانه توګه ټولو ماشومانو وضعیت ته لاسرسی پیدا کړي، او د هغوی مشکلات واوري، او د هغوی د مشکلاتو د حل لپاره لارې چارې پیدا کړي. چې دغه اساسي مشکلات زموږ مکتبونو کې او زموږ د ښوونې او روزنې په بهیر کې اوس هم وجود لري. او بل اساسي مشکل یې دا ده چې اکثریت د نامني په اساس باندې ورځ په ورځ د ماشومانو لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته کمیږي، چې دا هم یو اساسي مشکل ګڼل کیږي.
ډېره مننه ګروال صاحب. دا مهال څومره افغان ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی لري او څومره لاسرسی نه لري؟
باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د یو تحقیق په اساس باندې چې په 1994 او 1995 کال کې ترسره شوی دی، 80% ماشومان مکتبونو ته د تلو لاسرسی نه لري اوس هم. لبندې مرغه چې له دې 80% نه اکثریت انجینی دي. یعنی اوس هم په عمومه توګه باندې ماشومان ډېره کمه لاسرسی لري د ښوونې او روزنې حق ته، اما بیا په خاصه توګه باندې انجینی له دې حق نه په غټه کچه باندې یا په ډېری کچه باندې محرومې دي.
اګروال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له هم ګڼ شمېر ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. ماشومانو ته د ښوونځیو نه لاسرسی یا نه تک پر ټولنه باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایم چې بلا شکه بې سوادي په هر ټولنه کې د ټولنې ټول افرادو ته یو ډیر اساسي ګواښ بلل کیږي، بیا په خاصه توګه ماشومانو ته یو اساسي ګواښ بلل کیږي. لکه څنګه چې موږ وایو، هغه ماشومان چې نن خپل اولادونو سره په بده رویه باندې رفتار کوي، هغه ماشومان دي چې د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې له حق نه محروم شوي ول په خپل وخت کې. او بیا هم د ماشومانو نه لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته ډیر زیات اساسي مشکلات ماشومانو ته منځ ته راوړي، چې هغه د دوی په نننی ژوند او هم په راتلونکي ژوند باندې ډیر زیات بد اغیز لري. د نمونې په توګه زه کوای سم ووایم چې اکثریت ماشومان چې ښوونې او روزنې حق ته لاسرسی نه لري، یا هم د قاچاقبرانو له ټولنو سره یو ځای کیږي، یا هم له هغو نه مافیایي بانډونو سره یو ځای کیږي، چې دا د دوی په راتلونکي باندې ډېر منفي اغیزه لري. او یا هم یو ډېر اساسي او منفي اغیزه دا ده چې دوی د نظامي صفوفو سره یو ځای کیږي. یعنی پرته له دې چې دوی قانوني سنونه خپل پر کې نظامي صفوفو سره یو ځای کیږي، لکه څنګه چې موږ یو سروې کمیسیون کړی ولا چې له 1500 ماشومو سره چیرته چې مصاحبه شوی ولا د 1500 ماشومانو نه 50 داسې ماشومان وو چې هغه نظامي صفوفو چې هغوی په نظامي صفوفو کې کار کول، چې له دې جملې نه 30% د هغوی نه د فامیلی فشار په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي ولو، 10% د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي ولو، 14% د کارموندنې په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي ولو. او اکثریت په دې کې دغه اکثریت چې موږ په دې اړه بحث وکړو. نیمه یې په رسمي توګه د دولتي نهادو له خوا نه معذف شوی ولو او ګمارل شوی ولو، اکثریت یې د خصوصي افرادو له خوا مسله شوی وو، او اکثریت حتی نه پوهېدل چې دوی ته سلا چا په لاس کې ورکړې ده چې دوی په جنګو کې داخل شي، چې دا هغه ناوړه اغېزې دي چې د ماشومانو د ښوونې او روزنې حق ته نه لاسرسی رامنځته کوي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخی
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زیرو دو سو شپگ نوی منزنے چھپا او ایف ایم سل اشاریہ پنج چھپا
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست. ګروال صاحب، کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې شوونځي ته د ماشومانو د نه لاسرسي عوامل څه دي؟
باید وایو چې د ماشومانو د نه لاسرسي اساسي عوامل شوونځي ته دوه عوامل دي. اول دا چې نامني یو ډېر لوی او اساسي عامل شمیرل کیږي، ځکه چې په هغه سیمو کې چې امنیت نشته دي هغه ته مکتبونه اکثرا تړل شوي دي، او د هغه ماشومان هیڅ خوانیتا او یا روزانیتا او یا هم خوانزیو تا دتلالو لسرسی نلری. او دو هم اساسی عملی فقر او اقتصادی مشکلاتی چی اکثریت ماشومان دا اقتصادی مشکلاتو پاساس بانی نسی کوای چی مکتبونو تلارسی، یعنی اکثریت ماشومان یا هم مجبور دی چی کارو کری یا هم اقتصادی مشکلاتی دیر زیادی چی دوی نسی کوای دا دوی فامیلونا نسی کوای دا دوی خوانا او روزانا حمایت کری، او یا هم مخکې له وخته ودونه دي چې دا اکثر د دې سبب کیږي چې دوی ونسی کوي چې خپل تعلیم تربیه ته ادامه ورکړي.
ډېره مننه ګروال صاحب. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښوونې او روزنې د حق په اړه خصوصا د ماشومانو په اړه څه ویل شوي دي؟
باید وایو چې په اول په ملي قوانینو کې که موږ اشاره ورته وکړو، د افغانستان د اساسي قانون در څلوېښتمه ماده په دې اړه وایي چې تعلیم او تربیه د افغانستان د اتباعو حق دی، او دولت ملزم ده چې ټولو اتباعو ته د لسانس تر دورې پورې په تعلیمي موسسو کې د په وړیا توګه د تعلیم تربیه د حق تعلیم تربیه حق مساعد کړي، او نو د دې په اساس باندې دولت مکلف ده چې ماشومانو ته د ښوونې او روزنې د حق څخه مستفیدو هغه زمینه برابر کړي. او د افغانستان د اساسي قانون نه څلوېښتمه ماده بیا هم صراحت لري او وایي چې د ماشومانو اجباري کار منع دی په افغانستان کې، یعنی هیڅ څوک نسی کوای چې ماشومان دې ته اړ کړي او مجبور کړي چې په تحمیلي توګه باندې کارونه وکړي، او د غیب ځای باندې باید ماشومان ښوونځیو ته ولاړ سي او درس وایي. او په همدې توګه د افغانستان د اساسي قانون څلور پنځوسمه ماده وایي د فامیلونو د حمایت په اړه باندې صراحت لري، یعنی دا چې باید فامیلونه تر دې حده حمایت سي چې هغه وکوای سي چې ښه او سالم ماشومان ټولنې ته وړاندې کړي. او په نړیوال معیارونو کې که موږ په نظر کې ونیسو، د مدني او سیاسي حقوقو میثاق په څلورمه ماده کې او په اتلسم بند کې راغلی دی چې ټول ماشومان حق لري چې په وړیا توګه له تعلیم او تربیې نه برخمن شي.
ډېره مننه ګروال صاحب. د ورستۍ پوښتنې په توګه، د ماشومانو د سالمې تعلیم او تربیې معیارونه څه دي که په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ؟
ماشومانو د سالم تربیه معیارو په حق لکه مونږ وایو، چې سالم تعلیم تربیه هغه تعلیم تربیه ده چې له انسانانو نه یو سالم شخصیت منځته راوړي، یعنی په هر انسان کې د هغه په وجود کې هغه سالم شخصیت چې ده هغه وروزوي، او هر انسان کې او هر انسان ته دا توانایي ورکړي چې هغه هم خپل ځان ته احترام وکړي، او هم خپل نورو ته په ټولنه کې احترام وکړي، هم خپل ځان سره مینه ولري، او هم نورو انسانانو سره په ټولنه کې مینه ولري، او صلح دوسته انسانانو اوسيږي. یعنی هغه تعلیم و تربیه یا هغه ښوونه او روزنه چې ماشومان له بدې لارې نه منع کړي او هغوی نه نیک انسانان او داسې انسانان منځته راوړي چې هغه د ټولنې په درد وخوړل سي، هغې ته مونږ کوای سو چې معیاري تعلیم تربیه ووایي.
ډېره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. کله چې ماشوم پیدا کیږي، له پیدایښت وروسته چې کوم تر ټولو زیات غږوري، هغه د خپلې مور وي. او که ووایو چې لومړنۍ سندرې اوري هغه هم د مور له خولې اوري، نو مبالغه به مو نه وي کړي. دغه لومړنۍ سندرې د ماشومانو لپاره د میندو سندرې دي. هر مور د خپل ماشوم د ویده کېدا او یا هم د خوشحالتیا په پار ځینې سندرې وایي. پرونه ماشومانو ته د میندو د سندرو په اړه ځانګړې کړې ده.
الله للو للو ای زما د زړه ارزو، زه دې جار شم د لاسو شللو للو للو. مور دستایی په نغمو ټپوي دې په اوګو، نازوي دې په بوسو، درته وایي الله ای زما د زړه ارزو شللو للو للو. دا هغه الفاظ دي چې د پښتني ټولنې هر وګړی ورسره آشنایی لري، او کله چې دغه الفاظ اوري حتمی ده چې خپل مور به ورته یادیږي. میندې د خپلو ماشومانو د آرامولو لپاره یو شمیر منظومې سندرې وایي، او د دغو سندرو د ویلو عمومي سبک یو، مګر په فردي لحاظ توپیر لري. د افغانستان د علوم اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسون سلیمان لایق وایي چې فولکلوریک معنوي توکي د انسان له پیدایښت سره سم رامنځته شوي دي، نو له دې امله د دغو سندرو د رامنځته کېدا ټاکلی تاریخ نشو په نښه کولی.
یا د بې خوبۍ او نورو علتونو ورته پیدا شي، یا وځورول سي، یا ژوبل سي، هغوی ډېره نارامي کوي، ژاړي، او دا ژړا کله کله په ځینو اطفالو کې کوي. د لاسا نه کوي او راوی نه ګرځوي، تجاویز ونه نیسي، په ساعتونو دوام کوي. ما په خپله هم یو لور درلوده، اوس د روح ښاده یې بې تحصیل وکړ او ژورنالیزم معلمه شوه، خود ډېره نارامه وه او په ما ډېره ګرانه وه. ډېر یو ټیپیک طفل و، ته نیمو شپو به ژړه، او مور یې البته هغې ته للو نه ویله. په اصطلاح فکر کوم چې دا به داسې یو شی چې له د یو عقب ماندګۍ یا د وروسته پاتې والي نښه به یې د کلي ښځې کوي.
ښاغلی لایق وایي څومره قوت چې په للو للو کې پروت دی، ښایي د ټولې نړۍ د تخلیقي ادبیاتو په سلګونو ژانرونو کې هم نه وي موجود. دا چې ماشوم ولې له للو للو نه متاثره کیږي، دا پوښتنه هم سلیمان لایق ځوابوي.
که تاسو اطفال لیدلي، دوی له دې ریتمیکو موزیکل کلماتو سره ډېره علاقه لري. حتی ډېر اطفال دي چې کله یې په جای کې واچوي سر خوځوي، لیکن هغه د یو وزن، د یو ریتم، د یو نظم په چوکاټ کې. په دې لحاظ اطفال چې ژبه نه لري او لا وسیع کمیونیکیشن مفاهمه له پلار و مور سره نه شي کولی، دغه ریتمیک او دا منظم اوازونه چې اکثره له لو دغه تابع ده، دا دوی ته یو نوه رواني آرامش ورکوي. یعنی د دوی له طبیعت سره او د دوی له هغه طفلانه ابتدایي غوښتنو سره چې له طبیعت او کورنۍ محیط سره دوی دغه له لارې نه یو هماهنګي احساسوي، یو خپلوي یګناوختي احساسي دغه تر تاثیر لاندې راځي. ما په خپل فامیل کې او دغسې د پلار او د خوندو په کورنیو کې لیدلي دي چې للو عملا د طفل د رواني تسکین دپاره، او له رنګې نه، د رنګې په کلمه خو پوهېږي، رنګې چې هلک داسې وران شي چې یعنی تصمیم ونیسی چې زاړي به رنګ اصرار کول په ژړا ورته وایي. نو د ده د رنګ دپاره یوازنۍ دوام دا للو ده.
نوموړی وایي چې د ماشوم لپاره د میندو سندرې یوازې په پښتو ژبه کې نه دي موجودې، بلکې د نړۍ په ټولو ژبو کې دغه بشري تجربه موجوده او کامیابه ده.
بشري کتلې ټولې تاسو ولاړ شئ د لاتین امریکې نه ونیسئ تر اسمبلیا تر دې چې په هر ځای کې دغسې یو شی اطفالو ته یو سندرې موجودې دي چې موږ هغه په للو کې خلاصه کوو. نوم هم ورته ښایي د للو دې خلکو په کوم کنفرانس کې تجویز نه ده نیولی چې دوی په کوم کنفرانس کې ویلي چې راځي اطفالو دا ته ووایو. کمیونیکیشن راغلی، تیاره راغلې، د تلیفونونه راغلي، یو بل موږ اوس ټچ کولی شو. موږ وینو چې په ټولو جینو کې للو شته. د دې معنا دا ده چې دا انساني تجربه دا ډېره دقیقه، ډېره مثبته، بېلې دي چې یو له بله اقتباس کړي. په هر ځای کې د دې پرابلم د حل دپاره خلکو هم دا لاره میندلې چې یو نوه سندرې چې هغه ریتم لري، وزن لري، او طفل ته آرامش ورکوي. داسې طفل ته چې لا په ژبه نه پوهېږي او یا پوهېږي، او بیا وروسته چې اطفال لږ لږ شعوري کېږي، ژبه زده کوي، لا هم للو ته محتاج وي. د للو د انتخاب دپاره باید هغه تصنیفونه، هغه آهنګونه، هغه کلمات انتخاب شي چې ښه معنا لري، او اطفال چې کله شعور پیدا کوي نو دا کلمات په ذهن کې تر ځوانۍ پاتې کېږي. د ده په تربیت کې او د ده د شخصیت په مثبت اړخ کې مرسته وسره.
د علومو اکاډمۍ غړی عبدالناصر باهر بیا د اللهو او للو للو د کلمې د ریښې په اړه وایي:
اصل کلمې للو للو ای اختصار شده و اصل یزی الله.
د للو للو کلمه اصلا د الله الله کلمې پورې اړیکه پیدا کوي. د دغه کلمې تاریخ ش په افغانستان کې د اسلام د ظهور پورې اړونده. په هغه وخت کې دغه کلمه د تسکین لپاره رواج شوه چې میندو به د خپلو ماشومانو د تسکین لپاره وایله. بیا وروسته لنډون پکې راغی او للو للو
للو تبدیل شوه. اصلی کلمات و مرجیش از وقت است.
د کنر اوسیدون که احسان الله وایی چی په لرو پرتو سیمو که میند دیری بختی وی، نو په دی خاطر چی ماشومی جرویده شی موری ورتا دغه سندری وایی:
اولاد زوی یا لوری د خوب ستون زده ده سر دیره، کلا چی زده خوب راشی ده مجبور و مکره ده نه ماشوم چی موری تر سنگ وی. بیدون ده مور ده سنگ نه او میدون ده مور ده آواز نه ده نش کیده چی ده مطمئن شی وده شی. پس داغی نه زنگو ده، یا زنگو فارسیشی بیو تا گاز وی، نه زنگو چی واچی زنگو خوزی، او ده 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 پاره چی ده ماشوم مطمئن شی چه زما مور ما سره سنگ کده، نه بناهن سندری دی آواز را و باسی ده مور. لکه فرزن ده ماشوم نوم کشماله ده، کشمالی تا زنگو زنگی ورتوی چی لولو 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 کشماله وده ده لکه گوده ده باندو. آیسته 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 ماشوم ریده کیجی، او کله چې ده په خوب لار مور مطمئنه شوه، ده په یو پرده پیاچی بیا نو ده غوا خوسی او غوا خوا او سبو پسی زی خپل کورانی کارونه بشپړوي او زی مطمئن وده. زه ته وسم چې ما باندې مور غږ وکړي زه وده کیږم. په دې سنو سال کې هم زه پریوزم او زما د مور ما سره آواز او خبرې کوي، ما ته خوب راځي او ښایسته مطمئن وده کیږي. مور یو بې نهایت نایابه نعمت ده چې دا نه تنها د انسان لپاره بلکې د ټولو زیروح لپاره.
د نوموړې په خبره چې د مور د خولې د الله غږ دومره خوږ او دروند دی چې د مرګ تر آخري شېبې د انسان په یاد پاتې کیږي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی سیړنپو نصر الله زورمته وایي چې کچیر یو ماشوم ته خپل مور او یو بل پردی ښځه د الله سندرې زمزمه کړي، د خپل مور غږ پرې ډیر تاثیر ناک پرې وځي.
د مور غږ او د بل چا غږ هیڅ کولای شي چې دا مې د مور غږ ده که د بل چا غږ ده. کله چې مور غواړي چې هغه زانګو کې واچي ویده یې کې، او مور بیا د کور په کارونو پسې ووځي کار وکړي، نو خپل ماشوم ته د ده د ویده کېدو دپاره ځینې سندرې وایي: اللهلو للو پلانۍ داسې ویده ده لکه ګوډی د رنجو، اللهلو للو پشیمره د لغرو پلانۍ داسې ویده ده لکه ګوډی د رنجو.
پدی توگا باندی مور پوشی لاس باندی زنگو زنگی نو دی مور دا للو للو ویل دی ماشوم پو روحیاتو باندی دیر تاثیر کنی ما دیر دسی جوانان لیدلی دی غالی سی زن ویدی که حتی مور تا ایسی تمی موری پو دا غویختانو که لاس رو بگه سی دی ما تخوب راسی دوانزوی آقا دی مور محبت هسکی دا ویدی که دی
دی وایی که چه هم پلیکن ادبیاتو که دغ سندرو تا یو چه کار شوه خوب یا هم لا دیر کار تا ارتیا ده ترچو دا سندری نوری هم خونده وریشی. د علوم اکادومی بلغړی چړنوال عبدالحادی صافی وایي چې د میندو سندرې لخپلو ماشومانو سره دیوی ناپای او بیتوله مینې نه ده.
په حدیث شریف کې راځي وایي د الله جل جلاله دروازه د عرش په څو وختو کې خلاصیږي. یو هغه وخت چې د کعبه شریف دروازه خلاصیږي او دویم هغه وخت چې یو پلار یا مور د خپل اولاد سره مینه کوي. دغه حالت دومره د الله جل جلاله خوښیږي چې د خپل دروازه د عرش وسیږي. مسائل چې دیمی نخه و نخانه دی منگه و تاسی پا جوان که پا مختلف اشکال و باندی وجود لری یو دا اغو سخه للو وایل یا دا ماشون پا غی کی نوال یا پا سر باندی لاس کشول و تاسی گوری لاس کشول پا سر باندی دوم را زیاد تاثیر لری سبحان الله در روان شناسی لحاظه و ای که تاسی غواری چه با شخصیت او با اعتماد به نفس اولادون ولری دی پا غی کی و نیزیر کم فکر وسی منگه و تاسی پا ادرافو که کلا چه ماشون و ورکه وسیگی ده ارتو ازدکهی چه اللهو وی ده للو اللهو اللهو اغا وقتی چه مور گفته چه ده ماشوم اغا مشکل چه لری اغا رفشی خصوصا بازی وقت که مشکل صحیح و لری ماشوم نو ده پاره ده اللهو اللهو چورتوی ده روانشناسی لحاظه ده علمی لحاظه ده قرآن عظیمشان آیت ده حق زایی که چه ده الله جلو ذکر وسی الله آلت نظر ده رحمت
ده اللهو او یا هم ده للو للو الفاظ ولی زیاد تاثیر لری خاغل ساپی پا اره وحی
حد یقل یو زل روزانه اگه ماشوم چه ورکای دی که پلا رسی که مو رسی دیسی یو ترانه ارتوی چه اگه باندی تاثیرو که او دوست پا جنت که یو ده حق مواردونه چه نعمت ده دی جنت یانونه دی جنت دوونو ترانه دی چه دقا لا اله الا الله الله جل و جل کل چه نعمتونه دخبل بندگانو تا پا جنت که ورکی یو دقا نعمتونه ده لا اله الا الله دقا ذکر ده جنت ده وونو پا واسطه ده چه دخبل پانو پا واسطه ده لا اله الا الله وی نو ده دی الله جل جلاله یو نعمت او سکون او اطمینان او یو عزت ده دقا للو چه دمره تاثیل داری ده اغیر ننی حتی دغه ناس ورکول او ترانه ویل به حیوانات باندې تحصیل لري. عینی واقعیت باید داشته وایم چې ما یو زوی دی تقریبا یو کلن دی کله چې دغه د خوب وخت راځي د للو للو دومره هغې باندې ښه لګېدلی زه خپله وایم د خوب وخت چې کېږي دی چې د خوب ځای ته ځي بیا په جګ آواز باندې دا وایم درس پیدا کېږي. نو دغه ماشوم د خپل په هغه معصومانه او ماشومانه ژبه باندې راځي دا للو للو په خپله ژبه ما ته یو څو دقیقې زمزمه کوي چې یعنې دا للو ما ته ووایه چې زه ویده کېږم پس د هغې چې بیا زه للو للو ورته وایم بیا ډېر ښه په خوب باندې
درنو اوریدونکو دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وی پانه هم اوریدلی شئ p.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 44 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریا زموږ هیله ده.
سب گردی داشت کل سب مال مه چمی وسول دلای سب مل مه جنازه می چل پورا پور ویسی تبنی را دلای سب مل مه خڑی خوری باپ و ماں باندے امبار میری
بمر صبح شم مرار مرگ مڑے مائے پیر مانا ماسوگل درزی نے پاڑی ماں پرساد کا فصل ہے سب مڑے چپٹی رشکو میں ہیر جانا ہے دس پایا کے ساتھ سب چپ خبر میں تیرے کی خدا دے پار شما کنور ہی سنوی چمال راجو میں سڑکیں برف جیل سب مر